دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
وایان سید سلیمان شاه ویل کېږي چې پرون د شنبه په ورځ یو لسنیمې بجې څو تنه وسلوال د بغلان د ولایت په مرکز پولی خمری کې د والي میلمستون ته ورننوتل او ډزې وکړې. تر دې زمله په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو میټا آنلاین شبکې له فیسبوک نه د افغانستان د طالبانو د حکومت پورې مربوطو ویبپاڼو د لرې کولو اعلان وکړ او د دغه پریکړې په ملاتړ د طالبانو یو شمېر مخالفانو هم د بین طالبان یا طالبان منع کړی کمپین پیل کړ. د تیرو څو ورځو په موده کې په ځواب کې یوې بلې ډلې سپورټ طالبان یا د طالبانو ملاتړ وکړي په نوم هم د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل کمپین پیل کړی. بزرګونو کسانو د طالبانو په طرفدارۍ د ټویټر له لارې پیغامونه خپاره کړي دي. د خامه نیوز د ریپورت لمخې ویل کېږي چې د افغانستان نه علاوه د طالبانو اکثره ملاتړ کوونکي په پاکستان، متحده عربي اماراتو، متحده ایالاتو، جرمني، هند او ځینې نور اروپایي هیوادونو کې دي. سپورټ طالبان پانا څه د پاسه 1,50,000 کسانو قتل و. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. روسیې له یوکرین سره د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د جمعې په ورځ د یوکرین د محاصره شوي بندر اوډیسې نه نړیوالو مارکیټونو ته د غنمو د رسولو په منظور د توافقنامې د لاسلیک کولو نه 40 ساعته وروسته د اوډیسې بندر په راکیټونو وویشته. د یوکرین د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د روسانو برید د ترکیې او د ملګرو ملتونو پر مخ د لاړو د ټکولو په معنا دي. د یوکرین د بهرنیو چارو وزارت وایان ولګ نیکولینکو پرون د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې دغه توافقنامې ناکامېدل او په نړۍ کې د غنمو د بحران د دوام ټوله ذمہواري به د کرملین په غاړه وي. لبل خوا د برېټانیا د دفاع وزارت د شنبه په ورځ د یوکرین په ختیځه سیمه خرسن کې د روسي ځواکونو او د یوکرین د پوځ ترمنځ د درندو جګړو ریپورت ورکړ. د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي دي چې دا وخت تر ټولو سخت خونړی جګړې د ډینیپرو د سند په لوېدي ځغاړه کې روان دي. په عین وخت کې امریکایي چارواکو ویلي دي په داسې حال کې چې د ډانباس په ختیځه سیمه کې په څو جبهاتو کې جګړې روان دي. متحده ایالات د یوکرین پوسټا د نورو پرمختللو وسلو په لګولو باندې غور کوي. د یو اس ای ټوډی رسپانډ د ریپورت لمخې دوه تنه امریکایي رضاکاران چې د یوکرین له پوځ سره د ډانباس په ختیځه سیمه کې په جنگ کې ملګرتوب کوو د روسي ځواکونو په وی حمله کې وژل شوی دي. د واشنگتن ایالت پولیس وایي چې دغه ایالت د مرکز سیاتل د رینټون په سیمه کې د خلکو د یوې غټې غونډې په دوران کې د ټوپکو په ډزو کې یو کس مړ او لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې ګومان کیږي چې دزې د غونډې د برخوالو ترمن د شخړې له راپورته کېدو وروسته پیل شوې. د جنایي چارو ماهران په دې باور دي چې د 2021 میلادي کال د جنوري په 6مه د کانګرس د کیپیټل په ودانۍ باندې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د طرفدارانو د مرګانې حمله په دوران کې د جمهور رئیس په توګه د اقدام نه کول او د خپل وظیفې په اجرا کولو کې بوګنون کې ناکامي کېدای شي چې په محکمه کې د هغه په خلاف د جرم د ارتکاب د ثابتولو لپاره د شواهدو په تور استعمال شي. د کانګرس د اساسو د مجلس د جنوري د 6مه ځانګړي کمیټي غړو د 5 شنبه پورس د یو شمیر نورو شاهدانو گواهی واوریدله. ټرمپ په واشنگتن کې د کیپیټل په ودانۍ باندې د هغه د طرفدارانو له حملې نه وروسته 1:30 چوپه خوله پاتې شو. د حملې د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام ونه کړ. په وروستۍ شیبه کې خپلو طرفدارانو ته وویل چې زه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د متحده ایالاتو په څو ایالتونو کې تباه کوونکي ځنګلي اورونه لګېدلي دي. په لسګونو کورونه او نورې ودانۍ سوځېدلې دي او په سلګونو خلک له خپلو کورونو نه وتو تاړ شوي دي. د شنبه په ورځ د ایډاهو د ایالت د ایسی مایټ د ملي پارک د اور د وژلو د عملیاتو په دوران کې د یو هلیکوپټر د رالیدو په پیښه کې 2 پیلوټان وژل شو. د اور لمبې دا وخت د ایډاهو د سالمون لخار نه 20 کیلومتره لری خپرې شوې دي او 540 کیلومتره مربع ساحه نیولې ده. له بلې خوا د کالیفورنیا د ایالت د بلوتو د اور په نوم وحشي او ځنګلي اور د سایریا د ملي ځنګلونو سیمې ته رسېدلی دی. توقع ده چې چین به نن د یکشنبې په ورځ فضا ته خپل نوی پرمختللی خلایي سټېشن واستوي. په دغه پرمختللي فضایي سټېشن کې چې د ځمکې له پاسه به 200 کیلومتره لرې ګرځي، د دوو کاهنه وردانو د اوسېدلو نه علاوه د یو مجهز لابراتوار سهولتونه هم موجود دي. پولنډ وایي چې د روسیې د یو احتمالي تیری د دفع کولو په غرض یې له جنوبي کوریا نه د ټانکونو، توپونو او جټ الوتکو د رانیولو پرېکړه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په نړۍ کې د مونکی پاکس یا د تڼاکو د ساري ناروغۍ خپرېدل د یو نړیوال روغتیایي بیړني حالت اعلانول ایجابوي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس پرون د شنبې په ورځ په لندن کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبریالانو ته وویل چې د بیړني حالت اعلانول به د مونکی پاکس د واکسینو د تیارولو او ویشلو په برخه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره لاره هواره کړي، خو د دغه نړیوال سازمان کارپوهان په دې اړه متفق نظر نه لري. د دې ناروغۍ دوه پیښې په متحده ایالاتو کې په دوو ماشومانو کې تثبیت شوې دي. شمالي کوریا وروسته د متحده ایالاتو د حکومت د یو لوړ پوړي مقام غندنه وکړه چې ویلو شمالي کوریا د کریپټو کرنسي یا بې کاغذه پیسو د غلا کولو په منظور خپل سایبري توان پراخه کړی دی. خو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویل چې شمالي کوریا ته د کمپیوټري داړه مارانو د یوې ډلې په نظر کتل د هغه هیواد په مقابل کې د واشنگټن اصل نیت او پالیسي بربنډه کوي. او د ای بی سی نیوز تلویزیون رپورټ ورکړ چې وړمه ورځ د امریکا د تگزاس د ایالت د فورت بینډ په سیمه کې د فریډي ګارشیا په نوم یو اویا کلن سړی چې په رڼا ورځ وی مغازه ته روانو و کوټه سپو راګیر کړ او ډېر سخت ژوبل کړ. پولیس وایي چې نوموړي د سپو د داړلو له امله په روغتون کې 3 ساعته وروسته سا ورکړه. خبرونه پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته،
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې افغانستان کې د نفتي موادو د بیو د تجارت لپاره د ایران سره 350,000 ټنو تیلو قرارداد لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي افغانستان کې د جون د 3 میاشتې راهیسې د خوراکي توکو او تیلو بیې ډېرې لوړې شوې دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د شنبې په ورځ په ویلامه کې ویلي چې د دغه وزارت د نفت او ګازو دولتي شرکت د مالی، بهرنیو چارو او صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو او د څو نورو دولتي ادارو یو ګډ پلاوی تیرونی ایران ته د سفر په ترڅ کې ایران سره د 350,000 ټنو تیلو د اخیستو تړون لاسلیک کړی دی. دغه وزارت له ایران څخه د تیلو د اخیستو هدف د افغانستان په بازارونو کې د نفتي موادو د بیو ټیټېدل ښودلی دي. د طالبانو د حکومت د نفت او ګازو دولتي شرکت رئیس انجینر عبدالغفور رسنیو ته په وسولي ویډیوي پیغام کې هیله ښودلې چې له ایران څخه د اخیستل شوو نفتو د انتقال وروسته به د افغانستان په بازارونو کې د تیلو بیې ټیټې شي.
تقریبا 3,000,000 ټن نه اضافه تر 3,500,000 ټن پورې موږ یو قرارداد وکړو چې هغه به د موږ په سټنډرډ هغه تیل د موږ په سټنډرډ به برابر وي. نرخونه ان شاء الله ارزانه دي، ځانګړی تخفیف لري او په دې سره به وکولای شو چې د موږ بازارونه د اوس مهال لپاره یو څه نرخونه کنټرول کیفیت هم کنټرول شي او دا قرارداد د تمدید وړ ده. نورم تمدیدیږي، اضافه کیږي، نو ان شاء الله له نورو هیوادو سره، روسیې سره، ترکمنستان سره، یو سره هم په جریان کې یو. نو که چیرته هغه کار وشي موږ د افغانستان نیازمندي ضرورت په نظر کې نیسو، نو دغه ضرورت په اساس باندې به دا قراردادونه اضافه کوو او ان شاء الله ټول قراردادونه کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په روسي راپور کې ویلي چې د تیرې میلادي میاشتې جون رئیس افغانستان کې د تیرو په ګډون د لومړنۍ ورسې وړ موادو بیې ډېرې جګې شوې. شوی دی او چا د دې ولې په خپل راپور کې ویلي چې کسام خوراکي او غیر خوراکي توکي په بازارونو کې مندل کیږي خو په نړیواله کچه د انرژي او خوراکي توکو د بیو لوړوالی پر کرنې سکتور د وچکالۍ اغېزې او په افغانستان کې د انفلاسیون د کچې د لوړېدو له امله د دغو موادو د بیو د لوړېدو سره مرسته کړې ده. د اوچا د راپور له مخې د تیر جون په میاشت کې د ډیزل او بی 2.6% د غنمو د اوړو بی 9.15% د لا وریجو بی 8.4% د بوري بی 15.6% او د وچې ډوډۍ بی هم 15.6% پورته تللې ده چې په عمومي ډول د تیر کال پرتله سکل پکې 50% زیاتوالی راغلی دی. اوچا ویلي د روان کال د می د میاشتې راهیسې د انفلاسیون کچه هم 10% زیاته شوې ده. کابل کې د ټیکسي اکثره ډرایوران وایي چې د تیلو د بیو د لوړېدو وروسته د یوې خوا په ښار کې د موټرو تګ راتګ کم شوی او د بلې خوا د ټیکسیانو د سپرلیو شمېر کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د دلاور په نوم یو ټیکسي ډرایور وویل
تیلو
بیې لوړې دي، د همدې له امله په موټر کې کم تیل اچوم، د تیلو مصرف نشم پوره کولی، سپرلۍ هم کمې دي، مصرف نه پوره کوي، باید بیې کنټرول شي. نن د کابل په بازار کې یو لیټر پټرول په 90 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 33 افغانۍ خرڅېدل. د اقتصاد یو استاد عیسی رضایی وایي چې د تیلو د بیو په لوړېدو کې په روسیې اونیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ایران له سرحد څخه دغه هیواد ته د بې کیفیته تیلو د ټانکرونو بیرته ستنول هم اغېز لري. ښاغلی رضایی وویل چې طالبانو پریکړه کړې چې په مستقیم ډول د تیلو په بازار کې مداخله وکړي.
در شرایط اضطراری شاید موقتا به نفع بازار باشه.
خغلی رضایی ویل دا په اسرائیلی شرایطو کې ممکن په موقت ډول د بازار په ګټه وي، د بیو د پیوتو په برخه کې ګټه وکړي او تر یو حده بازار ته سوباستون کې. خو د اقتصاد دا استاد وایي چې په مجموعي ډول د تیلو بی په نړیواله کچه د اوکراین د جګړې او په روسیه د نړیوالو بندیزونو له امله.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0.0 په لنډو څپو 1.1550.0 او 902.0 kHz د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د اوکراین د ولسمشر میرمن اولینا زلنسکا د امریکا کانګرس ته ویلي چې د روسیې بیرغل د اوکراین خلک کړولې دي. بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي په اوکراین کې د روسیې پوز اهداف اوس دغه هیواد په ختیځ پورې محدود نه دي. په موکړې دی رپورټ ته
د امریکا د کانګرس غړو د اوکراین د ولسمشر د میرمن اولینا زلنسکا خبرې په چکچکو بدرګه کړې. هغې وویل که څه هم په نړۍ کې د ولسمشرانو میرمنې د پوهنې په څیر سولهییزو مسلو ته پام کوي، خو د روسیې په لاس د اوکراین او د دغه هیواد د خلکو تباه کېدو دا مجبوره کړي چې دې مسلې ته پام وکړي.
زه نن د داسې څه غوښتنه کوم چې مخکې مې تصور هم نه کاوه. زه د وسلو غوښتنه کوم، د چا په خاوره باندې د یرغل دپاره نه، بلکې د خپل کور د ساتنې او ژوندي پاتې کېدو دپاره. زه د هوایي دفاع د سیستمونو غوښتنه کوم څو د راکټي بریدونو له امله په زانګوګانو کې د ماشومانو د وژل کېدو مخنیوی وشي.
په داسې حال کې چې میرمن زلنسکا پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل له امله د رامنځته شوي انساني کړاو تصویرونه ښودل، په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د روسیې د پوز پام اوس یوازې د اوکراین په ختیځو سیمو پورې محدود نه دی. لاوروف همدارنګه تور پورې کړ چې اوکراین د سولې په خبرو کې جدي نه دی.
دوی به هیڅکله هم داسې څه وړاندې نه کړي چې د جدي خلکو د جدي توجه وړ وګرځي. موږ لا له وړاندې دا موضوع درک کړې ده.
د امریکا د وسلوال ځواک د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی د روسي ځواکونو د پرمختګ په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل
په لنډه توګه به یې ووایم، د جګړې زیانونه زیات دي خو لاسته راوړنې یې ډېرې لږ دي. د ډانباس او لوهانس په سیمو کې ورو جګړه روانه ده. ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ډانباس له لاسه وتلی دی، باید ووایم نه، تر اوسه نه دی بایلل سوی.
د امریکا د دفاع وزیر لوید استین وای پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل 15 میاشتې پوره کیږي. د اوکراین پوځ جګړه کوي او د کیف مقاومت لا هم روان دی.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم یو خبریاله ادعا کوي چې پرون د طالبانو په نوم ځینو کسانو ګواښلی او وهلی ده. زموږ همکار وحید فیضی د هغې سره خبرې کړي. تاسو ته دراورو
څه رقم پیښه واقع شوله؟ که تاسو کیسه وکړئ چې څه واقع شول تاسو سره. پیښه داسې واقع شوه چې دغه سیمه کې
زمادن به وخت ماښام شپږ بجې چې کله د لندن څخه کور ته تلم په لار روان وم چې خراب تھی مانا من
طالبانو چې رد کړی دا ستاسو په نظر باندې پیښه یا د بریټ تاسو باندې چا کړی دی؟
د کوم څه ولا د تبي وسلوال او وسلې ان فور وای څه وی زینم پیژنم هغه ټولې غټي وسلې چې کومې وي ما یو نظر په باندې فهم شو هغه وسلې ما وکتل صرف به نه فرما وکتل هغه وسلې چې هغه وسلې او سره ټولې غټه وسلې او څه کړه شو یو دم په مارا یو دم چرانه نه بيخي به اكو دکشم کنه دغه حالت سره څه مخ شي بيخي نو بل ډول کیږي ذهن نه مخربي کی بل رقم تشي دغه څنګه فکر شو دغه سلا او سره او خپل کې دي یعنی ځان اسلامي امر پورې تړلې بوله بلې خو څه نه پوهیږم چې دای څوک څه کنه دا تاسو کولای شي چې دیو چې دونه استفاده وکړي طالبانو دغه په حالت کې چې موږ دا کار نه وکړي
تاسو دغه طالبان سره د دې په خبرې وکړلې د هغه جواب تاسو ته څه
داغه جواب چې زما پلاجان او نورو خلکو سره خبرې کړې هغه ویل چې دا پیښه زموږ کسانو نه ده کړې او یو خبرې کړې او کله چې زمونږ پرسنل غړي کوټه دي او موږ کلا ورکو دي امنیت لپاره او نو پیښه زموږ کسانو نه ده کړې دا ویل نو اسلامي امارات نن سبا غوښتنه ده چې دا موضوع جدي ونی چې څه کچې دوی اې دا کوي او دا وکی چې زموږ په هیواد کې صلح ده او امنیت ده او اسلامي او شرعي نظام ده نو دوی مې چې دا اسلامي او شرعي نظام ده نو کوم نه خو یو زنانه په یو زنانه باندې داسې کار کول دا غسه ولید کول نو په اسلام خو دې ته اجازه نه ورکوي کنه او وختونه ترې کوم چې باید دا کړی او عملي نه پیدا شي
تازه طالبانو مشر ملا هبت الله ته منسوب د هدایت خبر شوی دی او پکې ویل شوی دی چې څوک له واقعیت لري په طالبانو یا حکومتي کارکونکو باندې نیوکه کوي باید سزا ورکړ شي. آیا تاسو فکر کوئ د څه تاسو ویل دي یا کړی دي چې داسې یو برخورد تاسو سره شوی دی کنه؟ تاسو د دغه د چ پتا شوه دی انګیزه بل څه بولای؟
ولا څه وایم دغه ډایرک داز نه شوم نه چې دا ټول موږ ته هغه څه معلوم نه دي موږ نه کوی چې دا مسله که څه نو دا ټول وسله والو نو زه نه کویم موږ خپل نه کوی چې دا څوک دی خو د اسلامي امارت کسانو پرسنل ویلی دی دا کړی چې دا پیغام موږ پورې تړاو نه لري موږ پلاتنه کو چې کسان څوک دي اتمن وای موږ پیدا کو دا ټول عاملین پیدا کو نو موږ نه غوښتنه چې عاملین باید پیدا شي. نو زما د اسلامي عوامو څخه دا هیله غوښتنه ده چې خپل ځواکونه ته د ځانګړی یونیفورم وټاکي تر څو چې دغه فکرونه مخه ونیول شي ځکه چې اوس چې دی پخوا د طالب نوم یو قسم بل ده ولو هر څه ته یاره لرله نو اوس هم هماغه شان ته ده هر څوک کولی شي د دوی له نوم څخه استفاده وکړي. زه اوس نه پوهېږم نه زه پوهېږم نه بل پوهېږي چې دا غلو دا خوان وه دا شخصي دښمن دي وه شخصي دښمني ته سره نه لرو نو نه پوهېږم چې دا څوک وه شخصي کسان وه غله وه څوک وه مافیا وه کومه ډله وه په دې موږ هم نه پوهېږو. نو له اسلامي عماله څخه هیله کوم چې خپلو ځواکونو ته یو ځانګړی یونیفورم وټاکي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
سمودران دي تاسو په خبرونه کې واوریدل چې د نورستان په ځنګلونو کې ورن لګیدلی وو. تاسو رپورټونه را رسیدلی چې د نورستان په ځنګلونو کې دا اور د یو شمیر په نشئی د روغ د موتاد کسانو لخوا لګیدلی وو او یو شمیر هم په دې تور نیول شوی دی خو لګیدلی تورونه پرې نه دي ثابت شوی. دا موتادین اوس د درملنې لپاره کابل ته لګول شوی.
د نورستان په ځنګلونو کې د څمو د مخ کې د اور لګیدنې په تور دا نیول شوی په مخدره موادو روغ دي له 500 زیات دي. دوی اوس دلته د کابل د ابن سینا د موتادینو د درملنې په روغتون کې دي. د دې روغتون د نشئی توکو او رواني روغتیا متخصص ډاکټر عبدالجبار شیخ جلیلی وایي دا مجرمین نه بلکې فنانشو اخته ناروغان وو او محلي ادارې کابل ته رالیږلي دي.
تعداد مجموعیشان به تعداد 50 نفر میباشد. بعد از معاینه و ارزیابی حالت روانیشان دکتر صاحبایی که موظف بودن و تحت بستر گرفتن و قبولشان کردیم که معتاد به مواد مخدر هستن نه مجرم هستن. یک کسی که معتاد به مواد مخدر باشه هر چیزی که از پیش سر بزنه اون مجرم نیست، مریض است.
دکتر جلیلی وایی چی تر درمان نورستا و بیرتا نورستان تا بلیگل شی؟
فعلا تحت بستر پیش ما می باشه، وضعیتشان فعلا خوب است. انشاءالله من بعد از تداوی دوباره به ولایت نورستان واری ازام میداریم.
له نورستان څخه پر اړول شوو دغه معتادینو کې یو شمیر وایي چې له څو کلونو راهیسې په مخدره موادو روږد دي او د نورستان د ځنګلونو د اور لګیدل د دوی په وینا لامل یې سم نه دی معلوم.
دا یو الله درمل نه پوهیږو نو څه پاک شوی دی هلته ته دا اور لګیدلی دی قصدن چا نه دی اچولی دا اور بس الله خبر دی نو دې دپاره څوک قانع نه دی. نو
ساکیان بعض راوړی دي بندیان دي او بعضی هم نیولی دي. اوس هم داسې اعتبار کې دي طالبان چې مثلا نیسو ټول بندیان کوه درې نه خلک ټول راوړی دي کته یو څو نفره پاتې دي هغه هم راوړي.
دا معتادین وایي چې په نورستان کې نشئی توکو ته لاسرسی سخت او مخدره مواد ورته له نورو سیمو وروړل کېږي چې باید مخه یې ونیول شي. نورستان یو له هغو ولایتونو دی چې د کوکنارو کر پکې صفر وی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
کرونا ایوه ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنایم.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سره مخاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا اقدام کړی ده چې په هغو اضافي 93 کسانو باندې د ویزې محدودیتونه ولګوي چې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د دانیل اورتیګا د غیر قانوني انتخاباتو نه راپدی خو ګومان کېږي چې په نیکاراګوا کې دیموکراسۍ ته تاوان رسولی وي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې د محدودیتونو د اعلانولو په ترڅ کې څرګنده کړه چې د قاضیانو، څارنوالانو، د ملي اسمبلې د غړو او د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په شمول د خلکو دغه اضافي شمیر امریکا ته د نوتلو لپاره مستحق نه دي. د نیکاراګوا جمهور رئیس اورتیګا او د میرمنې د جمهور رئیس مرستیال روساریو مورلو په جدي توګه د سیاسي ناراضیانو لپاره فضا راتنګوي. همدغه راز د پخوانیو ناکامو مستبدینو د یادونې په طریقو کې د مدني ټولنې لپاره د رژیم لخوا اوس 138 تنه د سیاسیونو په نوم بندن شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلی یو سیاسي بندي مړ شوی دی او نور په کوټه قلفی کې دي. سیاسي بندیان په کورونو کې نظربند ناوړه کړاوونه ګالي او د خپلې روغتیا بیمې نشي انتخابولې او کتونکي نشي لیدلی. رژیم نه یوازې سیاسي مخالفین هدف ګرځوي، غیر دولتي موسسې هم هدف ګرځوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې د ملي اسمبلې غړو او د کورنیو چارو د وزارت چارواکو د اورتیګا مورلو رژیم په دې قادره کړ چې د ځپونکو قوانین نه په کار اخیستلو سره د نیکاراګوا په ادبا و موسو باندې منګولې خښې کړې چې څه باندې 400 غیر دولتي موسسې او لس دولس پوهنتونه د خپل قانون موقف نه خلاص کړل. ورسره پر دې د ویډیا عملیاتو لپاره د نیکاراګوا سازمان د هغو ماشومان لپاره مفت عملیات کوي چې د تالو سره درز ولري. د نیکاراګوا د ادبیاتو اکاډمو او د ښځو د حقوقو یو شمېر سازمانونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نیکاراګوا کې د مذهبي ازادۍ په باره کې تازه خپور شوی راپورټ هغه څه هم خبره کړي دي چې یو څارونکی د کاتولیک کلیسا په خلاف د رژیم څرګند جنگ نه بولي. مذهبي مشران او عبادت کوونکي په پراخه او سیستماتیکه توګه ځورول کېږي. امریکا تیر کال د نیکاراګوا په چارو کې او د دوی په خپلوانو باندې د حکومت د بشري حقوقو نه د سرغړونو په باره کې بیلابیل بندیزونه او د ویزې محدودیتونه ولګول. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ویزې د وروستیو محدودیتونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلې د رژیم امنیتي او قضایي فاسد سیستمونه د رښتیا ویلو، د زړور ژورنالیزم د عملي کولو، د غیر دولتي موسسې د کارکوونکو له لارې د خبرولو لپاره، د خپلو ټولنو د دفاع کولو لپاره د مدني ټولنې مشران بندانوي او تعقیبوي. په څرګنده د داسې چارو پلوي کوي چې د رژیم د ځپونکي قوانینو او فعالیتونو ځای ونیسي چې باید د نیکاراګوا خپل اساسي قانون یا هر دیموکراتیک سیاسي سیستم ورته اجازه ورکړي.
د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه امریکا د هغو کسانو د سمدستي او بېله قید او شرط نه د خلاصولو لپاره په خپله غوښتنه باندې ټینګار وکړ چې په غیر عادلانه توګه بندیان شوي دي او په نیکاراګوا کې د ډیموکراسۍ په ټینګولو او د قانون په حاکمیت باندې هم ټینګار وکړ. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدو.